په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونۍ زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیواد کې کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یوناما کارکونکو له طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یوناما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په 13 دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګولې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې تر اوسه د طالبانو لخوا کتبي امر نه دی ترلاسه کړی او نن د طالبانو له چارواکو سره د همدې لپاره خبرې کوي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. دوجاریک وویل د سرمنشي انټونی ګوتیرش لپاره هر دا ډول بندیز به د نه منلو او نه هم رښتینی او له تصوره لرې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3000 ریسو کارکونکو د امر کړی چې په روانو 2 ورځو کې د خپلو دفترونو ته نزی. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لورې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لا له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یوه بله جدي سرغړونه ده. هغه نن په یو ټویټ کې همدارنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زل طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیرته واخلي. ایران له وکلنو رئیس د لومړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عربي اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچن شوې دي. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رغولو لپاره هڅې تیزی کړې دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه 2 ځلې ټلیفوني خبرې کړې او ژمنه یې کړې ده چې د روانې روژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل مکرون هیله لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همدارز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د مکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه دفتر یو چارواکي خبر اعلان ته وویل مکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري خو لار به د واشنگټن له طریقې څخه چې عموما د مستقیم تقابل لهن لري جلاوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسې د ځوان فکر پروګرام وري او زه فرید سیال پکې د شفیق عرض تخنیکی چارو په سمبالښت کوربه يم. تاسې سبا د اپریل 15 د وجدان له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د وجدان نړیواله ورځ په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا په داسې حال کې هر کال منځل کیږي چې دا ورځ ریښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو او یو بل ته د منلو پیغام لزانه سره لري. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د دې ورځې په بهانه په دې خبرې کې چې ولې باید په یو ټولنه کې وجدان یا دا چې اخلاقي معیارونه څه دی، ولې باید په ټولنه کې مراعات شي، د هرې ټولنې اخلاقي معیارونه ولې له بلې ټولنې توپیر لري، همدارنګه په اوسني افغانستان کې ځوان نسل څومره اخلاقي معیارونو ته توجه کوي، او په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو توپیر په څه کې ده. آیا اخلاقي معیارونه یا په ټوله کې هغه وجدان کولای شي د حقوقي قواعدو ځای ونیسي او کنه، همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او وجدان ترمنځ توپیر څه ده، او توپیر به د حقوقي قواعدو سره هم بررسي کړو. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې له میلمنو سره وڅېړو. د خبرونه میلمانه مو ډیر دي، خو اړیو به په خپل وخت کې راخلو. په پیل کې به د حقوقو د پانزي استاد ابوذر عزازی ته ورشو. عزازی صاحب ستړي مشي، بخیر اغلی. کته سره ته په پیل کې وای چې مګه په ټوله کې د وجدان او اخلاقي معیارونو توپیر په څه کوو؟
کورم ودان اغلی سیال، زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته.
مننه کور ودان.
دقیقا چې دوه اړین مباحث دي چې په ټولنه کې سره تړلې دي او بل سره او لازم او ملزم دي. که چېرته وکتل شي حقوقي قواعد چې دي هغه یو چوکاټ ده چې د هغه پر وړاندې د یوې ټولنې ټول افراد مسؤول دي، او د دې پلي کولو مسؤلیت حکومتونو ته راګرځي چې هغه موارد چې کېدای شي د هغه څخه د یوې ټولنې افراد ډېر زیات متضرر شي، نو هغه د حقوقي قواعدو په چوکاټ کې راځي، او حتی د فرعي قوانینو کې هم شامل کیږي. او هغه موارد چې اخلاقي معیارونه دي هغه هر فرد پورې تړلې دي چې افراد په ټولنه کې باید هغه رعایت کړي تر څو پورې په ټولنه کې نور خلک متضرر نه شي. لکه د بلګې په ډول زه څو مثالونه غواړم چې وړاندې کړم. لکه ډېری وخت په تاسو باید وایم چې یو شمېر د خارونو اوسیدونکو یا په لرو پراتو سیمو کې یو شمېر افراد چې موټرې لري هغوی بی ځای بی مورد آراندونه کوي، یا شپې یو کس د وظیفې څخه راځي د دې پر ځای چې خپل کور دروازه ټک ټک کوي یا خپل فامیل سره تلیفوني اړیکه ونیسي بیا آراند کوي، دغه د طریق خپل فامیل خبروي چې زه راغلم دروازه راته خلاص کړه. ولې دې ته متوجه نه ده چې دغه آراند کول نور ګوندیانو ته هم زیان رسوي؟ شاید په دې ګوندیانو کې مې یو څوک مریض بوي، څوک به جګر خونه بي وي، چا باندې به بد لګي، او نزاکتن دغه عمل نه ده. ولې په تاسو باندې چې دغه اخلاقي معیار نه عمل کیږي؟ لکه یو د بلګې په ډول یو کس نوشابه سکي او ځان ته روشن فکر هم وي و چې زه ما نور ذکر کړی دي، خو کله چې نوشابه و چې کله د دې پر ځای چې هغه په خپل مناسب ځای کې و چې په سرک په سر اچوي، یعنی دا هغه اخلاقي معیارونه نه جوړوي چې دغه کار ترسره شي، او دغه مسائل دې سبب کیږي چې په خار کې انتخابي وضعیت حاکم شي، او یو خار یو سیمه یو هیواد یعنی بد لوري ته لاړ شي. د دې ترڅنګ مونږ نور بلګې هم ورکو شو چې
زازای سب کدا په بخنه سره کدا توپیر راته د وجدان کلمه هم موږ دلته ذکر کړه. تاسو د داخلقي معیارونو او همدارنګ د حقوقي قواعد یو څه توپیر ایجاد کړو. کدا د وجدان تر او ګرځو کوم چرته وجدان تعریفو، یا هغه کړنه چې وجدان پورې ارتباط نسی د څنګه تعریفو؟
نو کله سیال کله چې بحث د وجدان کوو هغه د انسانانو باطن پورې تعلق لري. یعنی ډېری وخت یو شمېر مسائل په کورونو کې خپلو اولادونو ته یا د خپلو کورنۍ غړو ته ویل کیږي چې دغه مسائل باید رعایت شي. که چېرته هغه نه رعایت کیږي، هغه نقض کیږي، هغه ماتیږي، نو هغه انسانان چې هغوی وجدان ویښ وي او هغوی ته د ماشومتوب څخه بعد مسائل ویل شوي وي، هغوی وجدان نارامه کیږي او بالاخره عذاب د وجدان پیدا کوي. نو په دې اساس ډېری وجدان یعنی د فرد پورې تعلق لري، د فرد تربیه پورې تعلق لري، د فرد تعلیم او تحصیل پورې تعلق لري، او د هغه د برداشت پورې چې د ټولنې څخه د څه برداشت لري، څه ډول چلند وکړي، څه ډول عمل وکړي، ناسې څنګه وي، ولاړې څنګه وي، خلکو سره روغبر څنګه وکړي، د ژوند چارې په څه شکل مختبو دي. دا ټول د متعلق دی او انسان د وجدان پورې دی چې په دې برخه کې حکومتونه هیڅ ډول اساسي رول نشو لوبوي، ځکه چې تر څو پورې چې یو فرد د هغه مسایل چې د دې وجدان نارامه کېږي خپل هغه رعایت نه کړي او بعضې نامشروع کارونو څخه ډډه ونه کړي، نو حکومتونه نشي کولای چې د هر فرد دې ته متوجه کړي. په دې برخه کې افراد ته ووایي چې ته دا کار وکړه، دا مه کوه. نو په دې اساس د دې لپاره چې دغه مسایل احساس شي، د افراد و وجدان بیداره وي او هغه احساس ولري په زړه کې، نو د ماشومتوب څخه باید هم کورنۍ په دې برخه کې رغند رول ولوبوي. د کورنۍ و تر څنګ که مدرسه وي، ښوونځی، پوهنتونونه هم کولی شي چې په دې برخه کې هغه اړین پوهاوی ورکړي، تر څو پر هغه احساس په د انسانانو په باطن کې په زړونو کې راپیدا شي او که چیرته یو غلط کار کوي وجدان نارام شي او عذاب د وجدان.
ډېره مننه زازه صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. زموږ بله قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله خاطره صفحه هم وصل شوې ده. خاطرې جانې تاسو ستړي مشي، بخیر راغلي. دلته زازه صاحب رڼا واچولې چې حقوقي قواعد څه ته وایي او اخلاقي معیارونه څه دي، وجدان څه ده، په دې مسایلو باندې په ټوله کې تاسو راته وایي. تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، اوس بل هیواد ته تللی یاستې، یو اروپایي هیواد کې ژوند کوئ. تاسو دغه دوه هیوادونه چې هلته افغانانو څومره اخلاقي معیارونه مراعت کول او دلته چې اوس ژوند کوي، دلته د خلک څومره اخلاقي معیارونه مراعت کوي او د دوی لپاره اخلاقي معیارونه په څه معنا دي؟
سلامونه او درنښت تاسو ستاسو ټول لیدونکو او میلمنو ته. زه باید تصحیح کړم، د ښځو د حقونو فعاله نه کېدای شي ووایي آزاده خبریاله، دې توپیر لري سره. خو په افغانستان کې په یو ډول په ټوله کې قانون هم نقض کېده، نو هغه ټولنیز چار چلند هم په یوه ټولنه کې له قوانینو او دولتي اصولو څخه اغېزمنېږي، چې په افغانستان کې له لوړ ځای څخه به قانون نه پلي کېده تر عامو خلکو پورې به بیا دومره په پام کې نه ګڼل کېده او له بابېزه به ګڼل کېده او له پام به غورځول کېده. خو دغو هېوادونو کې د ژوندانه ډېری چارې د قوانینو تر سیوري لاندې دي او ټول د قانون پر مټ خپل ژوندانه مخته بیایي. زه د لندن په ښار کې اوسېږم، دې ته ورته ټولو اروپایي هېوادونو کې او د نړۍ په ټولو هغو هېوادونو کې چې قانون یې په لوړ ځای کې کېدی او قانون ته درناوی لري وګړي یې د قانون په چوکاټ کې یو ډول ژوندانه چارې سره سمې کړي دي. خو په افغانستان کې کورنۍ تل هڅه کوي هغه اصول یا هغه چوکاټ چې باید په ټولنیز ژوند کې په پام کې ونیول شي، خپل ماشومانو ته یې ور زده کړي او خپلې کورنۍ کې لږ تر لږه پلي کړي، او پرته له شکه چې بیا همدغه کورنۍ غړي دي چې ترې ټولنه جوړیږي او ټولنه بیا په ټوله کې د ټولو کړه وړه سره که وسنجوو توپیر کوي. ځینې داسې کسان هم شته دي چې هیڅ ته به یې پام نه کوه، ځکه چې زموږ له بده مرغه زموږ افغاني ټولنه د افغانستان لرو پرتو برخو کې لیک لوست هم ډېر لږ دی، یا به خلکو ورته لاسرسی نه لري، یا به هم د ګڼو ستونزو له کبله یې لیک لوست نه و کړی. نو دا خپله پرې اغېز لري، ځکه چې په ډېرو ښو او بدو توپیر بیا انسان ته لږ څه ستونزمن شي. خو هغسې د هغوی په ان معیار به یې په پام کې نیوک، هغسې موږ بیا فکر وکړو چې اوسني زمانې ته فکر وکړو. فکر کوم ستونزې خورا زیاتې دي چې اړتیا ده پرې کار وشي، او دغه زمینه څنګه چې ښاغلي تازي هم ورته اشاره درلوده، هغه که په مدرسه کې وي که په ښوونځي کې وي، خو لږ تر لږه یو ځای دې وي چې په هغه کې زده کړي. زه یې غوره لار همدغه ښوونځی بولم، چې ښوونځي کې کله چې زموږ ټول نسلونه سره لوستې وي، هغوی کولی شي خپلو ماشومانو سره هم مرسته وکړي. زموږ ماشومان اوس که په ښوونځیو کې هم زده کړې کولې، له بده مرغه چې اوس هغه هم ترې پاتې ده نیمایي څخه، خو بیا هم زده کړې به یې په ښوونځي کې کولې، خو مور او پلار به یې ډېر څه نه وزه چې بېرته یې ورته ورپوخ کړي، ډېر څه نه وزه څخه موخه له لیک لوست څخه و دغه پرمختللي نړۍ سره سمون څخه موخه ده، نه د افغانستان تر کچې بس. نو
خاطر جان تاسې یادونه وکړه چې تاسې اوس مال لندن کې اوسېږي او دلته خلک قانون ته درناوی کوي، که په دې اړه راته وایي په ټوله کې تاسې د لوست او زده کړې او ښوونځي کې او همدارنګه په کورنیو کې ماشومانو ته د دې مسایلو د ورښودلو یادونه وکړه، څه فکر کوئ اوس مهال تاسې دلته ژوند کوئ، وینئ خلک قانون ته درناوی کوي، دغه درناوی چې قانون ته کیږي د دې هغه سرچینه له کوم ځایه پیل شوې ده؟ آیا هغه له اخلاقو پیل شوې ده؟
دواړه پکې ونډه لري، هم له اخلاقو اخیستل شوې ده او هم له هغه دولته چې پلې کړې ده. اوس که دلته ډېر داسې خلک شته چې دغه هېواد کې نه دي زېږېدلي، له نورو هېوادونو راغلي دي، کډوال دي دلته، خو لکه بهر میشتو یا اروپایی میشتو اړ دي د اروپا اسیا هېوادونو وګړي هم چې قانون ته درناوی ولري او د دغه ځې چار چلند سره دی ځان او خپل اخلاق او خپل کړه وړه سره سم کړي او برابر کړي.
دلته بله پوښتنه هم کوم، دغه د کډوالو یادونه مو وکړه، د اروپایي زیاتره هېوادونو مرکزونو ته چې وګوري، پلازمینو ته چې وګوري، دلته زیاتره افغانان دي یا د نورو هېوادونو مهاجر راغلي ژوند کوي، د هغو ښارونو پرتله چې هلته مهاجر کم دي، پاغه خارونه کې چې افغان مهاجرین یا نور مهاجرین په ټوله کې کوم کډوال یاد کړو دوی ډیر دي، هغه خارونه نسبتا ګډوډ دي، هلته نظافت ښه نه ده، هغه څه چې زموږ د سترګو لیدلې حال دی، یاد چې نور خلګي وای، ولی دا څه ستونزه بیا رامنځته شوې ده؟
دا یو د افغانان هم نه دی په هر ځای کې، د اروپایي هېوادونو ته چې ما ځین نورو ته هم سفر کړی پاغو زینو کې څنګه تاسو هم ورته اشاره درلوده، کډوال وي، هغه که د افغانستان هېواد وي، که د هندوستان وي، پاکستان وي، یا هر نور هېواد وي، یو خو کېدی شي زه کله کله وایمه دوی به فکر نه کوي چې دا مې خپل هېواد دی، ورته پام نه کوي، بیا چې خپل هېواد یادوم وایم نه هغه سمه مهال و، یا چې د دوی هېوادونه چې زه لکه پاکستان ته تللې یم هغه یادوم نه هلته هم هغه همدغه حال و، د دوی خو دوی په یو ډول وخت نیسي تر څو دوی د دغه خلکو کړه وړه زده کړي، د دوی چار چلند زده کړي، او د دغه وخت نیولو سره دوی بیا په یو ډول په ژور خفګان مخته کیږي، ځکه چې خپل هېواد یې نه وي، دلته ګڼې نورې ستونزې لري، ژبني ستونزې لري، دې سره کار او خلکو سره د ټولنیزې راکړې ورکړې او راشه درشه ستونزې به لري تر هغه چې هغه ټول سره سمی کې وخت بنیسي. خو ما داسې تر اوسه ډېر نه دي لیدلي چې په ټوله کې د دوی قانون نقض کړي، کله چې د تاوان خبره پای ته ورسېږي نو هېڅکله یې له پامه نه غورځوي او هېڅکله یې هم بابې زنه ګڼي، ځکه چې وایي په دغه په ما جریمه راځي. یعنی زه فکر کوم هغه د دولت هغه فشار او د قانون هغه فشار دی چې انسانان دې ته اړ باسي چې باید ټول اصول چې په پام کې ونیسي، هغه څه چې خپل ځان ته غواړي یو معیار او چوکاټ ورته ټاکل شوی دی چې نور ته یې هم باید په پام کې ونیسي.
یعنی په ټوله کې خبره بیرته هغه حقوقي قواعدو ته راوګرځېدله، نسبت دې ته چې هغه اخلاقي معیارونو ته ډېره ترجیح ورکړل شي. مننه خاطره جانې، تاسو ته بیرته راوګرځو پاکستان، یادونه مو وکړه، اوس هم بل میلمه موږ سره وصل شوی، عبدالله حمیم پخنۍ خبریال ده. حمیم صاحب تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو ته د پاکستان وضعیت پاړه وای، هلته خپل پاکستانیان یا پټول کې د نور مهاجر چې ژوند کوي، دوی زیاتره اخلاقي معیارونه په پام کې نیسي د ژوند په چارو کې، ک دوی هم حقوقي قواعد ته ډیر پابند دي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ټول ګډونوالو ته. دا ځنه پاکستان یا افغانستان په تر ډیره پوری د دوی پرهنګونه ریواجونه کړوړه هر څه سره ورته دي، لکه څنګه چې افغانستان کې د ځینو مسایلو په اړه باندې د څه په اړه فکر کیږي، پاکستان کې هم داسې دي، ځکه دلته هم ټول قواعد اصول تقریبا سره یو شان دي او تر ډیره پورې تکلیف نشي کېدلای. خو بیا هم اړتیا ډیره لیدل کیږي، ځکه د خلک دې ته آماده نه دي کوم اصول باندې چې باید ژوند وسي، کوم قواعد باندې چې دوی باید ژوند وکړي، هغه ته هغه تر اوسه پرې پر ځان باندې نه دي منلي، ځکه خلک یو ډول سرشاره مختصوی دی هغه په افغانستان کې که په پاکستان کې په پټول کې په پدې پښتونخوا په علاقو کې د پاکستان د پېښور او کوټو د کراچي او د سیمو کې ځکه دلته د بي سي وادي سيوري تقریبا لکه افغانستان غوندې غوړېدلې دي او یوازینی هغه منبع د دې سواد یا د دې اصولو د پر ځای کولو د هغه د یو ماشوم د ژوند چپیلیږي د هغه له فامیل څخه پیلیږي له هغه څخه وروسته بیا رواج داسې دی چې مسجد څخه د هغه درس او سبق پیلیږي اما متاسفانه نه په کور کې د هغه پر ذهن باندې کار کیږي او نه هم په مسجد کې او نه هم وروسته په مکتب کې دا ټول هغه مسائل دي چې تر اوسه پر کد افغانستان کې خلک دي یا د افغانستان ټولنه یا د پاکستان د هغه تر اوسه پر هم په دې برخه کې ډېر مشکلات او ډېر ستونزې لري.
حمید صاحب کته سره ته په دې اړه خپل نظر وایي، کله چې یو ماشوم په کور کې یا له کوره بهر په ښوونځي کې په هر ځای کې د هغه ماشومتوب نه اخلاقي معیارونه زده نه کړي، څه فکر کوي؟ آیا کله چې دوی لوی شي په زوره یو حکومت کولی شي دوی واداره کړي چې هغه حقوقي قواعد ومني یا کوم قانون چې هغه دولتي پلي کوي دوی ومني په اسانه؟
متاسفانه که افغانستان دی که پاکستان دی حکومتونه په دې برخه کې کار نه دی کړی او کدل تک مثلا که د افغانستان اساسي قانون تراسو اساسي قانون یوازې د خلکو پر خلو باندې او هغه تقریبا یو سمبولیک شکل درلودي، اساسي قانون پلي کول یا په سمتوګه باندې هغه ته درناوی کول ناممکنه کارو تقریبا په افغانستان کې او حکومتونو په دې برخه کې کار نه وکړي. لومړی مسله ځکه د فامیل څخه شروع کیږي، کله چې یو څو یو ماشوم هغه بیا رازوانیږي او هغه په کوم مفکوره باندې چې دی غټیږي او هغه رالوی کیږي او هغه بیا ټولنې ته راځي، کچیرې اخلاقي معیارونه په پام کې نیول کېدلای وي او یا هم د ماشومان داسې روزل کېدلای نو ولې به په افغانستان کې د جنایي جرمونو پیښې ډېرې وای، ولې به تروریستي پیښې ډېرې وای، ولې به غیر قانوني کړنې ډېرې وای. دا ټول هغه مسایل دي چې هم حکومتونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي او هم ټولنې په دې برخه کې پاتې راغلي دي چې په دې برخه کې توجه نه وسوي او کار نه وسوي. او بیا چې کله یو ځوان هغه بیا کله چې قانون ورته جوړیږي او هغه چوکاټ ته لویږي تر څو چې هغه د ماشومتوب څخه هغه ذهن له دې حقوقي معیارونو سره یا دغه لزده کړو سره د دغه ذهن ورته آماده نه وي یا هغه په دې برخه کې پر هغه باندې کار نه وي سوی، بیا په ځوانۍ کې یا دغه د عمر په پوخوالي کې هغه داسې سرشاره مختصوي چې هغه هیڅ ډول تغیرات خپل په ژوند کې آماده نه وي او هغه هیڅ ډول قانون پلي کولای نسی په ځان باندې هم دغه لوی ستونزه بیا پیښیږي.
همیم سبي روستي پښتني په توګه کدام را ته ځواب کوي چې ځینې معیارونه اخلاقي معیارونه دي یا په ټوله کې یو معیار وي په ټولنه کې یو څه لکه افغانستان کې ملما پالنه ده یا واده باندې وفا کول د کته چا سره ژمنه وکي هغه به پلي کوي حتما. پاکستان کې داسې څه عام د خلکو ترمنځ شته چې دوی حتما باید د قانون نه علاوه د قانون باندې هیڅ فشار ونه چوي دوی پلي کوي؟
اغلی سیال هر ټولنه ځان ته دا ډول ځینی معیارونه لري، دا ډول ځینی مسائل لري، هر ټولنه خپل شوالی او بدوالی لري. پاکستان کې هم دا ډول رواجونه سته، هغه که په ارادي ډول یا غیر ارادي ډول، هغه که مثلا د خلکو خوښ وي که نه وي خوښ، خو بیا هم هغه ژوندي پاتې سوي دي که د میلمه پالنې رواجونه یا مثلا که پر واده باندې د اوپا کولو رواجونه وي، دا شان سته او دا د ټرو د په هر ټولنه دغه یو ځانګړنه لري، په هر قوم دغه یو ځانګړنه لري. په پاکستان کې هم ډېر دغه سي رواجونه چې هغه مثلا هغه د دې ځای خلک د پاکستان خلک ور باندې ویاړي او هغه ورته پابند دي، د سي ډېر ش رواجونه ستا او تقریبا ژوندې ساتلې دي تر اوسه پورې.
ډېر مننه کور ودان ژوندې اوسې په خنې خبريال عبد الله حمیم هم له پاکستان او د چي حالت په ټوله کې اخلاقي معیارونه څومره په پام کې نیول کیږي په دې اړه موږ سره د پاکستان وضعیت هم شریک کړو. زازې سه بیرته تاسو ته راګرځم، ما وخت کې هم یادونه وکړه په ځینې ټولونو کې اخلاقي معیارونه د نورو ټولونو نه توپیر کوي. کدارت وې په افغانستان کې په ټوله کې موږ څه ته د اخلاق معیار ورکو؟
قدرمن سیال صاحب، لومړی ګام کې باید افغانستان ملت ولس دولت
فرهنګونه او تمدن باید مطالعه کړو، ځکه چې په نړیواله کچه د هر سیمې فرهنګ، عنعنه، دود، رسم، رواج، ارزښتونه، باورونه فرق لري، توپیر سره لري. په افغانستان کې هم که چېرته وکتل شي به سنتي ټولنه ده. دلته دې نه مخکې چې یو ځوان خار ته لاړ شي او یا پانتون ته لاړ شي، هغه لومړنی د زده کړې ځای ورته هماغه سیمه، کورنۍ او چاپېریال ده. نو په دې اساس یو شمېر مسائل دلته د ماشومتوب څخه یو ځوان ته ورخودل کېږي چې باید هغه مسائل رعایت کړي، لکه د مشرانو درناوی ده، او د دې تر څنګ د ګاونډیانو حق او حقوق ده، همداراز چې دی د مشرانو په مخ کې بېځایه باید ونه خاندي، بېځایه ونه ګرځي، بېځایه خبره ونه کړي. داسې په همدې شکل په سیمه کې په هغه چاپېریال کې کوم داسې کار ونه کړي چې سبب د دې شي چې کورنۍ ورباندې وشرمیږي. نو دغه مسایل ورته ښودل کېږي، او هغه ابتدایي زده کړه چې یو ځوان کوي په خپل او خپلې کورنۍ لخوا بیا په چاپېریال کې، همدا مسایل دي چې ورته ویل کېږي چې ګوره داسې کار ونه کړي چې خدای رسول سبا ورځ خلک تا ته ګوته ونیسي او دا د سبب د شرمندګۍ د موږ شي. ولې په ټوله کې هر ټولنه، هر سیمه ځانته فرهنګ لري، عنعنات لري، رسم رواج لري، نو هغه سره فرق لري پرته د شک. او بل دا چې یو شمېر مسایل چې په کورنیو کې خپل ماشومانو ته نه ښودل کېږي، نو دې برخه کې باید د افغانستان حکومت زیربط ادارې باید عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې مونږ ګورو په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی میلسیز په افغانستان کې هیڅکله قانون په بشپړ ډول پلی نه شولو، او ډیری خلک د قانون څخه ویره لري. حتی کله چې قانون یادوو، یعنی قانون د قانون نوم ورباندې بد لګي، او یا که ورته وایي چې حقوقي قواعد داسې ایجابوي، باید داسې رفتار وکړي، کردار وکړي، نو هغه ورباندې ښه نه لګي. نو د دې لپاره کار کول پکار دي، باید یعنی سیار کمپاینونه په لار واچول شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي، د رسنیو له طریقه، د راډیوګانو له طریقه، همداراز چې په جمعتونو کې دغه کار وشي، تر څو پرې ولس په بعضو مسایلو باندې پوه شي او په ټولنه کې هغه اخلاقي معیارونه په ښه شکل تنظیم شي. په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې خاصه د سلونی ملسیز جګړه، ناامني، ناخوالې د دې سبب شوې ده چې ډیری خلک خاصتا په لویو ښارونو کې ډیری مسایل نه رعایتوي او اخلاقي معیارونه ډېر کمزوري شوي دي. لکه تاسو یو اټیوال ته ورشي ورته سودا راکړه، نو کوخه کوي چې هغه شی چې ډیر په خوانه پات شوی دی، خراب دی، پر سوده دی، هغه درکوي. که چېرې ته یو کراچوان ته ورشي ترکاري او ناخلې یا میوه اخلي، نو تا به مثلا پیسې ورکړې وي، کوخه کوي چې هغه خراب پکې واچن، نو په تاسو به هم چې هغه اخلاقي معیارونه نه رعایتوي. یا مثلا روژه میاشته ډیری کسان چې هغوی عمده فروشي لري او یا تاجران دي، سوداګر دي، مالونه د نورو هیوادونو څخه واردوي، د دې پر ځای چې پروژه کې دوی په قیمتونو کې ټیټوالی راوړي، تر څو پر ښه خدمات ټولو ته وړاندې شي. هغه کورنۍ چې بې بضاعت دي، سو اقتصادي ستونزې لري، هغوی هم وکړی شي چې دغه توکي واخلي. په تعصب باید ووایم چې په روژه کې هغه بیې نور هم لوړیږي، او دغه کس چې دغه کار کوي دا به پنځه وخته لمونځ هم کوي، او د دې مدعي به هم وي چې زه ځای به جنت کې ده، نو فرضیه حج به هم کړي، عمرې به هم کړي وي. ولې هغه اخلاقي معیارونه چې باید رعایت شي په تاسو به هم چې نه رعایت کیږي، نو په دې برخه کې خو حکومتونه هم نشي کېده، یا نړیوال سازمانونه چې هر فرد ته وایي چې ګوره روژه میاشته ده، اسلامي ټولنه ده، ته دغه شی رعایت کړي، یا اټیوال ته وایي، یا ټیکسي وان ته، یا ټیکسي وان که پوښي چې احمد یا محمود بهر څخه راغلی، د کابل په قواعد او قوانینو او اصولو په بایو باندې نه پیږي، نو که ورته وایي چې د هوایي ډګر څخه ته دغه سلارم کولانه پر سوزي، و یا زر بورته وایي، یا به دوه زره وایي، هغه خو پوهېږي چې د بهر څخه راغلی، به یې ورته معلوم نه دي. نو یعنی دا هغه معیارونه چې باید پلي شي په یوې ټولنه کې، خاصه افغاني ټولنه کې. په تاسو باید ووایم چې دغه سلونی ملسیزو کې دغه فوق العاده متضرر شوي دي. دلته نن ډیری افراد کله چې داسې عمل کوي، نو بیا ورباندې ویاړي چې زه غواړی داسې ځیرک یم، هوښیار یم، چالاک یم، کولی شم چې یعنی د داسې تاکاتیکو څخه فنونو څخه ګټه واخلم. نو په دې د دې د اخلاقي معیارونو د روغولو لپاره بیا د ترمیم لپاره نو دلته هر فرد هر کورنۍ مسئول ده چې د په دې برخه کې کار وکړي، هغه احساس ورکړي، هغه اسلامي ارزښتونه د تشدید کړي او د دې تر څنګ کچیر داسې کار کوي او هغه فامیلونه ورباندونه او نو ویړيږي. برعکس هغه کوم شوم د کار کوي هغه تم بیکري هغه ته هغه باندې هغه ترزنش کړي چې داسې کار مکوه، کچیر مشان هم کوي نو د کوخه وشي چې هغه ته هم دغه په هواي ورکړي شي چې دغه کار مو منفی واقع په ټولنه کې پرګدي او دا کار باید نور ونه شي پروتین کې ډاډ وشي. نو په تاسو باید ویم چې په اوسنۍ شرایطو کې اخلاقي معیارونه اتیا سلنه په افغاني ټولنه کې چې موږ دغه ژوند دیګو ژوند کوو نه پلې کیږي. نو اکثریت کسان چې هغوی څخه دا تمه کیږي د ظاهري بڼه ته چې کله یو کس ګوري چې دغه نو باید دغه معیارونه او دغه نزاکتونه باید پلې کړي رعایت کړي، ول په تاسو باید ویم چې ټول نه زیات دغه مسایل عمغوی ماتوي او ټولنه د دوی لخوا زیان کوي. نو په کول کې په اوسنۍ شرایطو کې په دې برخه کې باید ډېر اساسي کار وشي. په دې برخه کې باید لومړیتوبونه تعریف شي د حکومت لخوا، د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي، مناسب دکتورین به لاس لاندې ونیول شي، دغه دکتورینو په رڼا کې د دې سوزو د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي.
مننه مننه زازې صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. خاطر جانې که تاسو ته راشم، زازې صاحب اشاره وکړه چې اخلاقی معیارونه نه یو دا کېدای شي چې دکاندار لکه دوی اشاره وکړه پروژه کې قیمتونه لوړ نه کی، خو برعکس د دې کار کوي، یا د دې اشاره وکړه کله چې څوک نه بلد وي او چرته ځي د اخلاق جوابوي چې هغه سره مرسته وشي، خو دوی برعکس د چويني یو نفر بیگانه ده یا نه بلد ده هغه سره لازلم کوي. تاسو افغانستان نه بهر راغلی دالته په لندن کې راتوي کله چې نه بلد وي یا یو ځای ته تللی تاسو چې خلګو سره مو سر خړلې چې هغه خپل دمدې هیواد وي، دمدې ځای وګړې وي، د انګلستان وګړې وي، تاسو راځي داسې برخورد کړی وي؟
نه، ځکه چې دلته په یو ډول قانون تر څنګ دوی په خپل ژمنې ولاړ خلک دي، هغه څه چې موږ د افغانستان وګړي د دې اعلی روچ پر خپل ژمنې ولاړ یو، خو ځینې ځایونو کې بیا ترې پرې نه پاتې کیږو. هم داسې ډېر موارد ښایي ډېرو کسانو ته رامنځته شوي وي او ورسره مخ شوي وي، خو نه دلته دوی نه پوهېږم په یو ډول خپل ماشومان هم همداسې روزي. زه یو ورځ مارکیټ ته لاړم، هلته مې یو څه خوښلو، همدغه یو دانه او یو روستۍ پاتې وو. ما چې خپل جیب ته لاس کړل نو زما په دسکول کې کارت رانه هېر شوی و او هغه پیسې ډېرې وې، له کارت پرته یې ما نه شوه اخیستی. ما ویل زما میډمې بهر دی، زه زما هغه څخه کارت اخلم بېرته راځم، خو زه دغه څه ته اړتیا لرم. زم د څه چوته ما سره په خبرو شوم، لاړو بل دکان ته، هغه د خیزه مال یاد ووات. یو دو درې دکان چې وګرځې د بیت چې د سیرا تا وې دوه هغه دکان ته چور رسید، ما زما پراپیات شو چې هغه خو ما خوخ کړی وو. زه چې لاړم خپل ځای کې نه وو، ما میړه ته ویل هرو مرو بل چاته ورکړې یا بل چا باخستای وینو پورته کړی دی. دې خوا ته چې راغلم کاونټر په سر ماته چې پام شو، وې خندې مسکی شو، مو مې دې چې هغه خپل څنګه کې ده او پتا مو وای چې زه به بیرته ورځم او هغه به ترې اخلم. یعنی دومره په خپل زموږ په ټولنه کې ماده څه څه کله نه اورېدلې، تر هغه چې پیسې به په ټوله کې ورته ورکولې بیا به دې تمه دې درلوده چې هغه شی ورته پات کې دې سره جو هر هغه خبره چې وي، هر هغه څه چې وي، دوی ډیر پر خپل خبرو احتیاط کوي. دا په دې معنی چې یعنی خپل هر خبره یو ارزښت لري، کله چې جبه ورکوي او ژمنه ورکوي نو پر ولاړ هم وي. دې ته ورته ډیر اخلاقي اصول دي چې دوی په پام کې نیسي، پرته له قانونه. خو دې شیان بیا په قانون کې پلکی کې چې اسپیتارتیا نشته چې څوک پرې بېځایه تمه ولري یا پری وګیاړي چې په خپل ژوند یا په دغه چارو ولاړ یم، ځکه چې دلته بیا پری جریمه راځي. کډیر موارد موږ یو کا دی خپل دي، په پام کې ونه نیسي.
خطرجې نه کې په دې اړه ته وایي څه فکر کوي؟ دا چې موږ اخلاقي معیارونه کمرات کو که په هره ټولنه کې وي، که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي، دا به اسانه نشي چې به موږ په ځان باندې قانون ومنو؟
ډېر اسانه کېږي، ځکه چې قانون د ټولنې د اړتیا له مخې رامنځته کېږي او دولتونه اړ دي چې د ټولنې د اړتیا په مخې او قانون پر خلکو پلی کړي. دا په دې معنی چې خلک د خپل چاره اسانولو لپاره هم کولی شي هغه د خپل لومړي ځله پر خپل ځان پلی کړي، اړتیا نشته چې جریمه دې پرې راشي یا دې هم دولت پرې فکر وکړي. او اوس زموږ په ټولنه کې که ډېر داسې موارد پام کې نیول شوي وای که دولت کار نه کوو، خلکو خوب کولی شوی چې لاس په کار شي، خو نه. زه فکر کوم ګټه یې همدا ده. زه تمه لرم چې ماته دې ټول ښه وشي، خو نورو ته باید هم ښه په پام کې ونیسم تر څو ماته دې بیرته هماغه ښه راورسیږي. نو دا ژوند اسانه کوي، د ژوندانه ټولې چارې سره اسانوي او په یو ډول روحي سکون چاته وربخي.
ډېره مننه کوردې ودان د ازادۍ خبریالې خاطرې صفۍ نه موږ سره یې شل دقیقې ژمنه کړې و. مننه کوردې ودان چې خبرونه کې راسره پاتې شوې، ژوندۍ اوسې. زموږ بل قدرمن میلمه هم خبرونې ته وصل شوی دی، په هند کې محصل هلال محبت. تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی هلال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن موږ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ټوله کې په یو ټولنه کې اخلاقي معیارونه څنګه دي او څومره باید مراعات شي. تاسو راته وایئ هند کې ژوند کوئ، هلته خلک اخلاقي معیارونه مراعات کوي که نه؟
سلامونه ونې کې هیلې. لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو محترمو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسي او دروجې دغه مبارک شپې ورځې بدر باندې په خیر سره تیریږي. دا چې زه په هندوستان کې پاتې کیږم او اخلاقي معیار دلته څنګه دي، لومړی به تاسو ته دغه اخلاقي تعریف وکړم چې اخلاق په یو انسان کې د ښو او بدو تلولو معیار ته اخلاق ویل کیږي. یعنی کله چې موږ د اخلاقو تعریف کوو، اخلاق موږ نشو کولای چې دیو دین پسې وتړو که هغه مسلم دي او که غیر مسلم دي، یعنی اخلاق جدا دي د دین څخه. بل راځو د هندوستان په ټولنو باندې موږ بحث کوو یا رڼا پې اچوو چې په هندوستان کې اخلاقي معیار څنګه دي. په هندوستان کې اخلاقي معیار که زه خپل تجربه تاسو سره شریکم او تر څنګ یې په مجموع کې درته وایم، نو په هندوستان کې دغه دوکا، فریب، وعده خلافی، غلا کول او یا قتل کول یا چا سپکاوی کول یا د دین پسې تړل چې دا مسلم دی دا غیر مسلم دی دا کریستین دی، دغه مسایل دلته په مجموع کې کم دي. یعنی اکثریت دغه شیان نه فالو کوي، ځکه چې دی په دغه نظر دی چې هندوستان یو ډیموکرات هیواد دی، یوازه یو فریډم هیواد دی. نو دغه غلطه هر انسان قابل د قبول دی که هغه مسلم دی که غیر مسلم دی. نو زه بیرته یو مثال دغه درکم، دغه اخلاقي معیار پورې به یو مثال زه درکم. کله چې دغه کرونا راغله په ټوله دنیا باندې کرونا خپره شوه، نو په هند کې د هندوستان دولت دغه اعلان وکړلو چې هندوستان دولت که وګورو نفوس یې په ټوله نړۍ کې یا مخکې یا اول دی یا دوهم نمبر دی. همدارنګه اقتصادي وضعیت داخل د هندوستان وضعیت دغه دی کمزور دی، عوام ډیر غریب دي. نو هماغه چې د هندوستان دولت اعلان وکړلو چې د دوی دغه په خوراکي توکو کې باید دوی سره ډیر مراعات وشي، یعنی باید فیصدي زیاته نه شي د نورو هیوادونو فیصدي، یعنی زیاتې شوي. او هم په هند کې هغه خوراکي توکي چې انسانو ته ضرورت لري نو هغه ډیر زیات ارزانه شل. نو دغه هم د دغه اخلاقي معیار یو مثال دی. بل تر څنګ دلته داسې دي چې لکه دلته دغه فرق نه کیږي چې دغه مسلمان دی دا کریستین دی دا د بل د دین پورې تعلق ساتي یا دلته دا د کوم نژاد دی دا د کومې ژبې دی. نو د یو انسان په حیث ساته قتل کیږي، تاسو سره مقصې رویه کیږي. نو دلته داسې خاص داسې دوکه موقع نه کیږي او کیږي، خو اکثریت باندې زه بحث کوم چې اکثریت یې انسانیت ته احترام لري. دوی په دغه ګوا دي چې دغه انسان دی که دا د هر دین پورې وي، نو باید دوی سره موږ نه دوکه وکړو نه ورسره غلا وکړو. که موږ زموږ غوندې خلک چې موږ افغانان اوسو که موږ نور سټیټونو ته ځو موږ ټکټې د بسونو پرې کوو موږ یو څه ځان ته په لاره اخلو نو کوم ریټ چې پرې لګېدلی وي هغه یو انډین ته ملاویږي او همدارنګه موږ ته ملاویږي په دې کې هیڅ کوم فرق نشته نه کومه دوکه تا سره کولی شي او نه کوم هغه د اخلاقي معیار ماته ولی شي
هغه افغانان چلته اوسېږي هلال صاحب که په دې اړه راته وایي یا هغه وظیفه کې یا تاسو غوندې محصل دي کله چې دوی دغه دولتي ادارو ته ځي په ټوله کې یا پانتونونو ته ځي دلته دا د نمرو معیار څنګه ده همدارنګه که چېرته دوی غواړي وظیفه واخلي هلته بیا دا خبرې نشته چې ته د کوم قومي یا ته د کوم دینی
نه بله دلته لکه زه به داسې ووایم چې په دلته اول خو افغاني سټوډنټانو ته دا اجازه نه ورکوي او همدارنګه د نورو هیوادونو سټوډنټان کوم چې انټرنیشنل سټوډنټان هندوستان ته د زده کړو دپاره راځي هغې خو دې دپاره راځي چې یو پیو کانټراکټ باندې راځي چې آی سی سی آر په نامه یو آفیس دی هغې ټول ریسپانسبلټي د سټوډنټانو واخلي چې هغې کې دي د کور کراګان هم دي د جب خرچه هم وي همدارنګه د یونیورسټي بیلونه هم دي دا پیسونم دي او همدارنګه د دې دغه د دوا لکه بیمه کیږي د هسپتال سره دا رجستر کوي څو دغه ټول ریسپانسبيليټي دغه آی سی سی آر په نامه دفتر اخلي نو کله چې سټوډنټ دغه ترې شي دغه هدف دا وي چې دغه تل زکړې وکړم تر څو به تا خپل هواد تلار شم دغه تا سره یو ساين کیږي یو کانټراکټ کیږي چې تمہاره وګختلې د دوه کالو لپاره د پنځو کالو لپاره دغه تل زتا سره ټول سپانسر کوم سپورټ کوم دي نور چې ساټ ټایم پوره کیږي ته به خپل هواد تر هوا تزي نو د دې پالیسی دغه د خارجي سټوډنټانو لپاره چې دل ترې شي درس وي به خپل واپس لاړ شي خپل دغه توبل پاش نه د نمرو خبره نو د نمرو کوم د سپازه بول لیکي چې حق دې درته خو په خوشحالي درته وي چې په دغه ټیم راشه نمرې درانه وخله او لاړ شه نو د ستنګول پکې نشته دی او نه د وخت ځای کول پکې دی او نه پکې دا ویل کیږي چې دا مسلم دی یا د افغانستان نه دی د سریلانکا نه دی د بنگلاديش نه دی نه دغه مسایل دغه دلته دی انسان په هڅه قتل کیږي
بیا خپل د افغانانو په اړه توای پټول کی هندیان خو برخورد تاسو یادونه وکړه چې خې د پټول کی یواز د افغانان سره د ټولو مهاجرو سره هغه کسان چې د هیواد تورزي بیا افغانان هلته څنګه دي د اخلاقي میرونه بیا په پام کې دوی نیسی نه نیسی هغه قانون مراتی کنه
زبې خبره بل دا وکم د افغانانو په باره کې لکه خصوصا د هندستان خلک عوام چې دي یعنی ټول هندستان خصوصا عوام چې دي دا د افغانانو سره ډیره سیوا مینه محبت کوي نو دوی سره چې موږ سمره بحثونه کړی دي نو دوی د سوي چې موږ د تاریخ د خوانه موږ افغانانو سره ډیره خیا ډی کې لرو موږ سره رفت آمد لرو او موږ سره ډیره هته سوک هته زموږ کلچر سره یو شی دی او جبم سره د سیدا چې دا زمنګ جبه افغانان ډیر زیات عزت وی دي وجه دا چې موږ سره نږدې پراتې دي او افغانان هم هر اویا کوي دلته او دلته د هر افغان دغه کوشش دي چې موږ دلته د سیو حرکتونو کو تر څو زمنګ د هواد نوم پی د بدنام شي او نو هر یو سټوډنټ وی کاغه جنوي وی که هله کوي د افغانستان څخه هغه ډیر زیات کوشش کوي چې دلته خو حرکتو کې تر څو د افغانستان نوم دلته روخانه شي او خو ځلېږي همدارنګ دا زمنګ یو مسولیت دي چې موږ دلته د افغانستان دګي وک او زبر درته بل مثال د صدر کم چې یو زیت موږ تللی وو زمنګ په یونیورسيټي کې پارټي لګیدلې و نو پاره کې موږ ټول خارجي سټوډنټانو نو چې کله موږ سټیج ته وختلو دا ځانونه معرفي کول نو موږ چې د خپل ځان به راوخلو د نور خارجيانو سره مقایسه کړو نو والته موږ ته دا معلومات وشو چې دغه انډین چې دی دا د نسبت د نور هیوادونو د سټوډنټانو نسبت افغانانو سره ډیره زیاته سیوا مینه کوي نو طبيخه د واقعیت د افغانانو سره انډین ډیره زیاته مینه محبت کوي او د هر افغان دغه کوشش دی چې دلته خ کړه نو کی ترسو د افغانستان ایمیج دلته خ پاتې شي او تر څنګه نور سټوډنټانو ته اجازه ورکړي چې ریشي نو زمنګ دغه کوشش دی چې دلته خ اړیکې جوړ کو خ حرکت وکړو ترسو زمنګ د افغانستان ایمیج دلته خ روخانه شي
مننه هلال سپتاسته وبیر تر او ګرزو زازې سپتاسته ته راشم موګه د مختلفو هوادونو نو کې هغه کسان چې وسیدل د دوی خبرې مو واورې د لیتاسي مو واورې د لچی کاغه په لندن کې او کاغه په هند کې د کاغه په پاکستان کې که په دې اړه خبرې وکړو، هغه افغانان لکه تاسو اشاره وکړه په افغانستان کې تراتیا سلنه اخلاقی معیارونو ته ډېره توجه نه کیږي، خو په نور نړۍ کې خلک اخلاقی معیارونه په پام کې نیسي، هم دا سبب د شل د قانون په اسانه پلي کیږي. څه فکر کوي که چیرته یو افغان له افغانستانه بهر وزي، یوازې هند بنه یا د په نور نړۍ کې وګورو، یا هغه هیوادونه چې په ټوله کې عموما اقتصادي ضعیفه ده، قانون هلته صحیح نه پلي کیږي، دوی نور هیوادونو ته ځي او هغه اخلاقي معیارونه چې په خپل ټولنه کې نه مراعات وي، په بل ټولنه کې مراعات نه کی، دا په څه معنا ده؟
یو لوی لامل دا ده چې په افغانستان کې ډیری کسان دغه اخلاقي معیارونه نه رعایت کوي. څلورمې لسیزې ناخوالې دي چې د دې په نتیجه کې اکثریت خلک د خپل ارزښتونو څخه، اخلاقي معیارونو څخه لرې پاتې شول، او ډیری خلک نن په دې فکر باندې دي که په پلازمېنه کابل کې وګورو، که په نورو لویو ښارونو کې وګورو، که په ولایاتو کې، څنګه کولی شي چې ګټه وکړي. دا ورته اړینه نه ده چې دغه ګټه مشروع ده یا نامشروع، خو دې ته ترجیح ورکوي چې دغه شی که چېرته زه لوړ خرڅوم، دا خراب شی زه په بل چا باندې خرڅوم، نو دا یعنی ماته ممده ده، ګټوره ده، او دا دې ما ځیرکتیا ښیي، ما وړتیا ښیي، ظرفیت داسې دور مسئله. په تاسو په کې مو غوښتل چې دقیقا زه هم یو شمېر د سیمې هیوادونو ته تلایم. په افغانستان کې خو داسې یو اصل دی که چېرته مزدورکار ته کور ته راوړې او مزدورکار ته وایي چې کار وکړه، نو هغه به ټوله ورځ به بېکاره وي، خو ته چې کار ته راوړې نو چې په سر یې ولاړ وي کار کوي، چې کله ورنه لږ ګوښه شولې نو بیا ناست وي دقیسې کې کار نشته. داسې د دې تر څنګ که چېرته مسری ته ورسو، که چېرته یوې پای موټر کې یوه پرده خراب وي، نو دا وایي چې دوی خرابې دي، نوکوخۍ هغه هم هغه چاله فریب کې ده. په تعصب باید یادونه وکړم چې د ټکسیوان، موټروان، بازګر، سوداګر، یعنی دلته داسې یو وضعیت دی چې کله سړی ګوري واقع هم د زړه څخه مایوسه کېږي چې یو داسې انسان په صفت چې زه خو به سره تحقیق کوی شم، تر یو حده پورې مطالعه کړی دی، او د دې واف بچان وزم، دا واف کومې خواته روان دی؟ په تعصب باید ووایم چې کوم انځور چې منسجم کېږي په ذهن کې هغه ډېر غلط دی. بل دا چې کوم که چېرته په دې داسې ټولنه کې یو کس دوه کسه هغه سالم وي، هغوی کوښښ کوي چې دغه اخلاقي معیارونه پلي کړي، نو په دې ټولنه کې هغه ورک دي، او یا په دوی کې یو شمېر افراد مجبوره کېږي چې هغوی هم دغه غلطه لاره غوره کړي. بل دا چې که چېرته یو کس د خپل هېواد څخه وځي، لکه د افغانستان څخه یو کس وځي حتی ایران ته چې ځي، هغه د ایران چاپېریال ورباندې تاثیر کوي. هلته تعهد، ژمنتیا، حب الوطن، اخلاص یو اصل ده. یو کس چې کله نیول کېږي په کار کې، که چېرته وکتل شي چې دغه مخلص دی، تعهد لري، ژمنتیا لري، او واقعا د زړه څخه کار کوي، په کار کې صادق ده، نو موږ کتلی دي چې یو شمېر افغانان حتی په ایران کې ډېر ښه تمتونو باندې ګمارل شوي دي، په خصوصي سکتور کې، حتی د یو شرکت مسؤلیت یې ورکړی دی، ورباندې اعتماد کړی دی. حتی موږ داسې هم اورېدلي دي چې د یو شرکت د یو فابریکې رئیس خپله لور ورته واده کړی دی چې دغه افغان دی، د مخلص دی، صادق دی. یعنی یو عمده علت داده چې چاپېریال تاثیر کوي. بل دا چې که اروپا ته وګورو،
نو ځازی صاحب، ولې دوی په افغانستان کې هم دغه کار نه کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې دوی کله بهر ته لاړ شي دا متحده کېږي، صداقت پکې راځي، خو افغانستان کې ولې نه کوي؟
په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې چاپېریال، محیط، یا په ټوله کې وایي سوسایټي، یعنی ډېره زیاته متضرر شوی ده. دلته ډیری خلک فقط په دې لټه کې دي چې څنګه کولی شي چال وکړي، فریب وکړي، او اخلاقي معیارونه پلي نه کړي. که وګورو یو کس یو موټر، یو کس یو لوړ ماډل موټر لري، لنکوزر لري، بل سراچه لري، دا لنکوزر په سراچه باندې موټر هم ویرولي، ورباندې پټاکه هم کوي، ورته بد اراده هم ورته وایي، زشته موټر ځي، اخطارونه هم ورکوي. او که چېرته په دې لنکوزر باندې که بل یو داسې موټر وي چې هغه ضروري وي، یا هغه مثلا د چارواکي وي، هغه راشي، هغه په دې شکل په دې باندې هغه کوي، سترګې باسي او داسې زشت عمل ورسره کوي. نو په کول کې په افغانستان کې په تاسو باندې چې ټولنه ډیره متضرره شوې ده دلته ارزښتونه پرمال شوې دي ول سره د ارزښتونو تعریف په تاسو باندې وایم چې یو دیو حقوق او سیاسي علومو د استاد په صفت چې زه دغه ولایت د مهدي تخصاره د بخیل منځل او د ارزښتونو تعریف نشته دلته د ملي ګټو تعریف نشته دلته د ملي ارزښتونو تعریف نشته دلته د ملي حاکمیت تعریف نشته دلته هو بل وطن په اړه ډېر محدود معلومات ولت لري فقط دته ډیره خلک د معنویات پرځای مادیات ته کار کوي وای چې بس مادیات هر څه مادیات دی یو وسات په تفصیل کې بزرګونه انسانانه فارغ کړي دي په تیر حکومت کې په اوس کې ډیر کړي پوښتنه کې په رسانه کې کار کوي حتی په ویو د امریکا کې په نورو کې نو لوکي موږ شاګردان دي په تاسو باید وایم چې په دې ټولنه کې چې موږ موږ خدمت کړي موږ ته یعنی په هغه سترګې چې باید وکړل شي عزت وشي نه کېږي ځکه چې وای چې معنویات په پیسې نه لري وسات دی ولی او کاس چې په غلطه لاره پیسې پیدا کړي په قاچاق پیدا کړي دي په ساده کړي غصب کړي ولا غنه نشتمن دی هغه ته درناوی کوي چې خزم کې هغه د پرانه پر هم قتل کړي نو کله چې په ویوات کې معنویات له منځه لاړ شي والته مودیات حاصل وي پر ته د شرط په هغه ټولنه کې په لړ مخاله کې اصلاحات راوستل ډیر ستونزمن کار دی او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په باس کې هم یادونه وشوه ولی یو شمیر افغانان چې کله اروپا ته ځي اروپا ته یا امریکا ته ځي او یا د سیمې یو شمیر هیوادونو ته ځي بیا ته ګورو چې دغه بیلګې ورکول کیږي یا هغه الګو جوړیږي چې یعنی دین تاسو زده کړه یو اساسي هم دی دلته علت دا ده چې هلته چاپیریال جوړ دی ولس خپل ارزښتونو ته هم درناوی لري ملي ګډو ته هم درناوی لري معنویات هلته اصل دی او دغه یو کس چې دیو چته پاتې واته خلاص د بل هی واته باندې کوخه کوي چې دا هم معنیات کار وکړي تر څو پرې پاتولنه کې خلکو ته درناوی وکړي نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې معنیات نوې سلنه ارزښت نه لري دا تبیرای مسایل چې قربان تکیا کیږي حساب کیږي او ولس او تجسس کې په تاسو باندې ځکه چې برغه هغه ترنه کې یو کله چې تحقیق کوي د ټولنه په اړه او د میدانی تحقیق کوي ول سره د دې څخه ګورمونه خو داسې یعنی دا کوم مسایل چې زه یادوم ول سره مې دې پات شوم هر ورځ په معاصر سره هم ګورم مسافر سره هم ګورم په چاپریال کې نور ول سره هم ګورم سوداګر سره هم ګورم بانکر سره هم ګورم نو بل اخر دې نتیجې ته رسیدلم چې دا ول سره کې اساسي څه دا ده چې دلته موجود د پرډیز د کار کې مانوي ته کار نه شوی او په دې ځکه کې د وخت حکومتونو هم تحلیل او څرګندګوري کړي دغه مسله
دلته یو بل پختنه کوم زازای سه تاسو یادونه وکړئ چې افغان ولس د دې په ځای چې هغه مانویات ته توجه کوي زیاتره مادیات ته توجه کوي خود دې سربیرم بیا هم ډیر غریب دي فقیر ولس او نړیوال هم دغه کوي چې باید دوی سره مرسته وشي دا ولي
قدرمن سیاست دې خبره وکړم چې اساسي مرسته چې دلته بنسټیز کورونه وشي زیربنا او ربانی جوړ شي پر تعصب باید ومن چې دا غریب یو اثر نه کی دلته اکثریت کورونه چې وشول خاص تر تیر شل کولو کې پر ربنا باندې
خو کده مرسته نه راتیر شو خپل خلکو ته ور شو کده مرسته نه راتیر شو خپل هم د غولست ور وګرزو یعنی دا ولسم خپل ځان لپاره اساسي کار نه کی
قهمن سیال سه په تعصب باید دونه وکړم چې تر ډیر بریدا پورې ولس د مونږ بوخته څنګه کوي شي چې دوی خپل فامیل اقتصادي ستونزې حل کړي خپل فامیل ته نفقه پیدا او په دې کې بیا د خلکو سره دغه مختلف شوی دی چې دغه نفقه پیدا کوم دغه کوم اړ چیز نن مو ته ترلاسه کړو آیا دا مشروع دی یا نه مشروع دغه تعریفونه هم د ولس ورک شي دي بل دا چې په اوسنی شرایطو کې افغانو کوي کتل شي په نړیواله کچه موږ درې ډول ودونه نو شاته پاتې ودونه دي د پرمختګ په حالت کې ودونه پرمختل دی ودونه افغانستان شاته پاتې واده د فقر حاکم ده دغه مسله نړیوال په بهتره مول مده ته څو پرې چې دلته اساسي کورونه شي خلک اشتغال دی فرصتونه مساعد شي خلک د اقتصاد په لاره یعنی خودکفا نشي نو دغه سود به کما کې سابق په خپل ځای پاتې وي او حکومتونه چې هر څه هم وغوړي بلان مهاله کې نشي کوي چې دغه سود مهار کړي مدیریت کې او و دې ټولنې کې مثبت
بدلون دی. درسته خبرې په توګه دراته دا وایي زازای صاحب درسته پښتنې په توګه دراته وایي اوس ارتیا د چاول خلک خپل اخلاق اصلاح کی ځانونه اصلاح کی چې دا ټولنه پرمختګ وکړي کول اقتصاد رښتو کې لنډي او ځواب راته وایي
قدرمن سیال صاحب په لومړي ګام کې باید اخلاقي معیارونه رعایت شي په دې برخه کې باید کورنۍ مدرسې ښوونځي پانتینونه حکومت باید په ګډه کار وکړي حتی د رسانه و سره په ګډه باید اې په دې برخه کې هم غیر آماده شي د عامه په حبیله پر کار وشي کله چې اخلاقي معیارونه حاکم شول خلک خوب الوطن په زور کې پیدا شول احساس او دکتونه تعریف شول او دکتونه دوپاره ولس کار وکړي پرته شک چې دته اقتصاد هم پیاوړی کېږي ولس اشتغالي راتونه مفید کېږي او نړیوال هم دې ته اړ کېږي چې موږ پر اخلاقو کې موږ تعامل وکړي او ګډ مزل
ډېرې مننه کور ودان ژوندی وځئ هلال صاحب تاسې ته هم راځئ رزما د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ځواب کړئ تاسې په هند کې اوسیږئ هلته خلک څومره خپل هیواد سره مینه لري او په څومره صداقت هغې هیواد لپاره کار کوي خپل وګړي البته
په هندوستان کې خو اوس لکه یو سیستم دغه دی اوس لکه موږ او تاسو داسې وایو که نه چې ښځه د کور ده او نر چې دی د بهر د پاره دی یعنی یو نر کولی شي په افغانستان کې چې د په یو تن باندې لس دولس کسان د خپل فیملی سپورټ کې مګر به په هندوستان کې چې دی دلته به داسې دا مسایل نشته دی په هندوستان کې دا خلک په دې نظر دی چې نر او ښځه باید کار وکړي ان خپل هیواد ته باید کار وکړي یو مثال به زه درکړم چې یو وخت موږ د یونیورسټۍ څخه راووتلو نو ما سره خپل انډیر کلاس میټ وو نو موږ راووتلو زموږ د یونیورسټۍ مخامخ بلډینګ جوړېدلو په دغه کې نر او ښځې دواړو کار کولې نه دواړو مزدوري کوله نو ما ورته په همدې الفاظ ویلې مالې دا ګوره دغه ښځه طبقه چې دا مالې دلته تاسو په کار کوي زموږ په وطن کې دی په کور کې خوندي ناستي نو دې زما هم صنفیانو ماته په همدې الفاظ ویلې چې نه دا کار دلته داسې نه دی لکه ستا په وطن کې چې دی دلته نر او ښځه مساوي دی دلته باید دا زمونږ وطن دی دا په موږ باندې د مور اونې حق لري لکه کله چې اولاد مور او پلار ته احترام کوي عزت کوي او خوشحاله ساتي دغه وطن موږ ته دغه حیثیت لري موږ باید نر او ښځې خپل وطن ته کار وکړو او بل خپل وطن ته دا خلک ډېر ژمن دي دی خیانت نه کوي دوکه نه کوي او خپل اخلاص باندې خپل وطن ته پرمختګ کوي وجه همدغه ده چې د وجه همدغه ده چې په نړیوال سټیج باندې دغه هیواد قرار لري خلک په باور لري خلک په راکړه ورکړه ورسره کوي او دا هغه څه دي چې د ملت یا د عوام خپل هیواد لپاره کار کړي دي ژوندۍ دوکان نشته دي غلا نشته دي قتل نشته دي دماکه نشي کولای پکې غلط حرکت نشي کولای ټول هم قانون باندې پوي دي هم قانون په ځان عملي کوي او تر څنګه چې دي خپل د وجدان کې دا سوچ کې چې دا زما وطن دي دا په ما حق لري دا باید ولو په دې دي چې خیانت وکم زبېدا دغه کما آباد کما نو زه فکر نه کوم چې په هند کې به یو افراد وي هغه به د هند لپاره خلاف یا د هند سره وخت مخیانت کوي ټول خلک جمن دي کاغه د هر یو دین خلوي کاغه د هر واقع دی وي او کاغه د هر یو نجات وي او کاغه د هر یو جبي خاوند وي هغه ټول خلک هند ته چي دي د جمن دي خپل هواد آباد وي او کوم خیانت د خلک نه کوي د خپل هواد سره
ډېر مننه کور ودان په دې هیله چې یو ورځ افغانان هم خپل هیواد ته ژمن شي خپل وطن سره یې مینه پیدا شي او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خلک د خپل هیواد لپاره اخلاقي معیارونه او حقوقي قواعدو ته پام کوي افغانان هم همداسې پام وکړي له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه تر بلې خبرونه ښه چاره
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تزغی شو واخ مور زرمی سوره سوره شو ببل زغی می از غیر آوکی لزرمی سوه زگیر ویر آوکی ٹکرے می ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گرگو